ګرانو دونکو سلام. نن یک شنبه د مرغومي دریمه ده چې د دسمبر له 23 نیټې سره سمون خوري. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو په دغه سازمان کې د افغانستان د استازولۍ څوکۍ په اړه پریکړه وځنډوله. ورپسې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو غونډه ترسره کړه، خو پایلې څه شوې؟ په افغانستان کې ملګرو ملتونو د مرستو ورآخوا په سیاسي ډګر کې څه کړي او هغه څه چې کړي بسنه کوي؟ لبلې خوا په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په تور نږدې سل افغان کډوال نیول شوی. آیا دغه نیونه په کډوالو باندې د یو نوی فشار په توګه تر سره کیږي؟ آیا افغان کډوال په رښتیا پاکستان امنیت ته ګواښ پیښ کړی دی؟ ګران لیدونکو، زه احسان لاری وزایم او په نن خبرونه کې به په همدغه دوه موضوعاتو خبرې کوو. خو په سر کې پام وکړئ، د نن ورځې څو لنډو خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږیدلو لوګي اقلیم بدلون اغیزې د ښځو په ګډون په پراخه ډول د نجونو محدودیتونه او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو بحران ته په کتنې اټکل کړی چې په 2024 کال کې به هم افغانان اړتیاوې د روان کال په څیر په لوړه کچه پاتې شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په 2024 کال کې افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د ترتیب شوي پلان د خپرولو پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د جګړو د کمیدو سره سره دا هیواد لا هم په لومړۍ درجه اضطراري وضعیت سره مخ دی. اوچا شخ شوي مینونه او ناچاو د توکي د ګرځېدو ازادۍ په برخه کې محدودیتونه، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالی، ماشومانو لخوا د سختو کارونو ترسره کول، په کوچنیتوب کې ودونه او روحي درملنې لپاره د ملاتړ برابرولو په روان کال کې په افغانستان کې د تیرو کلونو د ستونزو دوام په توګه یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته په ډلهیز ډول د افغانو کډوالو د ستنېدو د بهیر په لړ کې په دغو دوو هیوادونو کې د پولیو ناروغیو د پیښو په خپرېدو اندېښنه ښودلې. خود طالبانو حکومت وایي چې 8.8 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو د ویروس ضد واکسین کمپین پیل کړی دی. روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې تر اوسه د پولیو 6 مثبتې پیښې او د پولیو 2 مثبتې محیطونه نمونه ثبت شوي دي. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې هم په روان 2023 کال کې تر اوسه د پولیو 6 مثبتې پیښې په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایلی دی چې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون کې په غزه کې د پرمختګونو په هکله اوږدي او خصوصي خبرې کړي. خاغلی بایدن په سپینه ماڼۍ کې په خبرلانو ته وویل چې په دې خبرو کې د خاغلی نتنیاهو څخه په غزه کې د اوربند غوښتنه ونه کړله. د سپینه ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر په خبرو کې د هغو کسانو په ګډون چې د بشري مرستو په رسولو کې همکاري کوي د ملکیانو د خوندیتوب په اهمیت ټینګار وکړ. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی چې ولسمشر په دې هم ټینګار وکړ چې په غزه کې ملکیانو ته د اجازه ورکړل شي تر څو خوندي سیمو ته لاړ شي او د جګړې څخه بچ پاتې شي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
د ملګرو ملتونو ادارې د مرستو ورآخوا د نړیوال سیاست دګر کې څومره برلاسي او په ځنګړي ډول په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه څومره هوار کړي او په دې وروستیو دوه کلونو کې د افغانستان لپاره هغه څه چې ترسره کړي بسنه کوي؟ پام دې را د خبرو لپاره له دوبې څخه د پخواني ولسمشر ځنګړي استاذ محمد عمر داوودزی پر سکایپ را سره ده. داوودزی صاحب سلامونه، ستړي مشي. یو خود ملګرو ملتونو دغه خیریه چارې دي چې دوی ترسره کوي، د دې ورآخوا په سیاسي اړخ کې ملګرو ملتونو حالې ځلې څنګه ارزوي؟
سلامونه قدرمنو تاسو ته، ټول درنو لیدونکو ته. ملګری ملتونه په فنجي حالت کې دي. سیاسي سازمان دی چې موجودیت موثر نه دی، خو غیر موجودیت بیا خطرناک دی. په هیڅ ارزښت کې کوم خاص لاسرولونه نه لري، نه په سیاسي اړخ کې، نه هم د بشري مرستو په اړخ کې، نه د حقوقو په ساتلو کې، نه د سولې په جوړولو کې، نه د سولې په ساتلو کې. یعنې ټول هغه ارسی چې د ملګرو ملتونو لپاره ارسی دي، هغه کې هیڅ په افغانستان کې پاتې راغلی دی. البته چې د نړۍ په ګوټ کې د دوی د کامیابۍ یو مثال نه پیدا کیږي، مګر دا داسې اداره ده چې بدیل نه لري، چې بل نړیوال میکانیزم نشته. همدغه یو میکانیزم دی، موجودیت یې فعلا ضروري دی، په هر ملک کې تعامل ورسره ضروري دی، خو لاسته راوړنې صفر ده. خصوصا په دې تیرو دوه کلو کې په افغانستان کې په سیاسي عرصه کې هیڅ نوع پرمختګ نه لري. بشری مرستو کې د افغانستان د خلکو مشکلات لا پسې ډېر شوي دي. د سولې او ثبات په جوړولو ساتلو کې خو تقریبا چې هیڅ رول نه لري. زما په فکر باندې خو د دوی دا موجوده ټیم په افغانستان کې دا ډېر ناکام ټیم دی، همې ټیم ناکام دی، همې رهبري کمزورې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په دې کې تجدید نظر وکړي، په دې کې بیا کتنه وکړي. هغه د ښاغلي فریدون سینیر اوغلو گزارش هغه ښه گزارش دی. هغه باندې باید شورا امنیت هم دغه وکړي، کار وکړي او عملي کړي. او زما غوښتنه د طالبان نه هم دا ده چې د هغې مخالفت ونه کړي، هغې کې ښه نقاط دي که هغه عملي شي افغانستان ته په ګټه دي.
ښه، دا وزې صاحب چې ملګرو ملتونو دغه سیاسي اړخ د یوکرین مسله نشي حل کولای، د فلسطین مسله نشي حل کولای، افغانستان کې ګټه نه رسیږي، په عراق او سوریه کې ګټه نه رسیږي، ولې موجودیت ضرور ده؟
بل اداره نشته چې نړیوال
سیاست داسې اداره چې مثلا څه شي کولای نشي، لاسته راوړنه راوړنه نشي، موجودیت څه ضرورت ده؟
یو شل کال مخکې په همداسې یو نظر پیدا شو چې دا اداره نوره زړه شوي، دا د سور جنگ لپاره جوړه شوې وه. اوس د دنیا حالت تغییر کړی دی، اوس باید د دې بدیل جوړ شي. خو په هغې کې دا د نړۍ لوی قوتونه سره موافق نه شول، بلکې دا اداره پاتې شوه. تر د اوباما تر وخته پورې دا نظر و، دا بحث و، اما د اوباما ادارې بېرته دا ځای په ځای کړه او نور قوتونه هم ورسره هماهنګ شو. خو فعلا زه چې ما حقیقت همدا دی، لکه تاسو اشاره وکړه، په سیاسي ډګر کې او د سولې په ډګر کې هیڅ نوه لاسته راوړنه نه لري، بلکې دغه موجوده سرمنشي د ملګرو ملتونو د ده په دوران کې کړکیچونه ډېر شول، هم د کمیت د لحاظه ډېر شول، هم د کیفیت د لحاظه ډېر شول. کوم چې په افغانستان کې تیریږي، اوکراین کې، په تاسو اشاره وکړه، په فلسطین کې، په عراق او په سوریه کې، یعنی هیڅ ځای کې دوی لاسته راوړنه نه لري. مګم دا خو د زمونږ دغه پورې اړه نه لري، زمونږ نظر پورې، خو دا د دنیا لوی ملکونه دا وه بالاخره په دې فکر باندې خامخا لویږي چې د دې ادارې یو بدیل را پیدا کړي چې مؤثر وي. زما په فکر دا اداره اوس صرف د دې لپاره پاتې ده چې خپلو مامورینو ته کار پیدا کړي، خپل مامورین په وظایفو کې وساتي، لوړ معاشات واخلي، او هغوی لپاره تقاعدي او ټولې زمینې د کار او د ایمیل د سفرونو د دې شیانو برابر کړي. دا اداره اوس فعلا خپل مراقبت د پاره پاتې ده.
دا ځکه چې تاسو د فریدون د رپورټ یادونه وکړه، په هغه کې دا خبره هم راغله چې د افغانستان لپاره د یو ځانګړی استازی وټاکل شي. تاسو فکر کوئ د افغانستان لپاره د یو ځانګړی استازی به یو څه وکولای شي، یا دا ښه پیشنهاد و؟
هغه ښه پیشنهاد دی، اما دا چې څوک ټاکي د شورای امنیت د سازمان ملل، که همدغسې یو افراد وټاکي چې دا دوه کاله ټاکلي افغانستان ته، بیا خو هېڅ ضرور نه دی. او که چېرې مؤثر او باوزنه شخص لري او پیدا کی او ویټا کی او هغه ته یو کوم مؤثر ټیم ورکړي چې هغوی لاس په کار شي، لکه په افغانستان کې په تیرو کې یوازنی قوي نماینده یا استازی د ملګرو ملتونو چې تیر شوی هغه ښاغلی الهدار ابراهیمي و. باوزنه شخص و، مؤثر شخص و، او لاسته راوړنه یې درلودله. د هغه نه پس هم افغانستان ته مؤثر شخص نه دی راغلی. خو که چېرې دا شی منظور شي، دا وړاندیز منظور شي، مهمه بیا دا ده چې دې پوست ته څوک ټاکي. کچیر د ملګرو ملتونو موجوده سرمنشي لکه اوس چې کوي خپل ملګری راولي دا یونیسیار د خپل ملګری راولي مقرره کې دا به بیا نتیجه ورنه کې دا به یو بې معنی اقدامي
د اوس سب دغه وړاندیز هم د ملګرو ملتونو رد کړی دی او هم طالبان ورته د رد خبرګون خوده لیدي فکر کوي چې طالبان ولی ورته خبرګون خوده لیدي دغه په کې څه نقصته
طالبان دا فکر لري چې دوی د سولې خبرو ته او سیاسي پروسې ته ضرورت نه لري دوی په فکر سیاسي پروسه ختمه شوي دي او دوی کامیاب شوي دي او افغانستان یو لاس دی او د نور داخلي مسله ده بیرونی لاسونه باید پکې نه وي دا د دوی نظر دی زما په فکر دا صحیح نظر نه دی ځکه فعلي اداره یوازې د یو ډلې اداره ده د یو ملایي طالبي قشر اداره ده دا اداره نه نړۍ ته د قبول وړ ده خو د هغې نه مهمه افغانان ته د قبول وړ نه ده نو که دوی په خپله پروسه شروع کړي سیاسي چې افغانانو سره مشارکت ته زمینه مساعده کړي ملي تفاهم ته زمینه مساعده کړي بیا به نو نړۍ ووایي چې صحیح دی اوس ضرورت نشته خو دوی خو نه زمینه مساعده دي سیاسی مشارکت تا او ملی تفاهم تا او نه بل فکری دی نو په هغه صورت کې د بل د خاص نماینده موجودیت ضرور دی چې هغه د امنیت د شورا د نظارت لاندې کار وکړي
کدا سی وی دا او زسب نو بیا خو ملګرو ملتونو اداره ګرام نه ده ګرام اڑخونه دي چې مثلا طالبان وایي چې موږ ځنګړې استاد د ملګرو ملتونو نه منو یا ورته اړتیا نشته ده نو ملګرو ملتونو څه کولای شي پاوڅ خونه لري چې افغانستان ته ولیږي
ملګری ملتونو شاته د امنیت شورا ولاړه ده د امنیت شورا د دنیا پنځه لوی قوتونه دي اگر چې البته اوس فعلاً د پاره اختلاف جدي موجود دی هغه هم بیا د ملګرو ملتونو ناکامي هم ده یو وخت د دوی ناکامي ده د سرمنشي ناکامي ده چې د ده په وخت کې داسې لوی لانجیره پیښې شوي دي اما په هر صورت د امریکا او د روسیې روابط هغسې نه دي چې پخوا وو یعنی شل کاله مخکې وو لس کاله مخکې وو د امریکا او د چین روابط اوس لږ بېرته په ښه کېدو دي خو په هر صورت باندې د دنیا پنځه لوی طاقت او لس نور عضوه مهمه اعضا هغه شاته ولاړ دي د ملګرو ملتونو د ادارې نو که چېرې هغوی په خپله خوښه یو خاص سړی مقرر کړي یو قوي نماینده مقرر کړي او دا نماینده مستقیما د امنیت شورا ته راپور دي بیا به شاید مؤثریت ولري ما په فکر کې طالبان دا ردي بلاخره راتلونکي کې چې هر څه وړاندې کېږي هغه بیا د دوی مسؤلیت کېږي دا به یو غلط تصمیم وي ځکه دوی باید دا مسؤلیت وانخلي دا ومني چې د افغانستان مسله نه ده حل شوې یعنی سیاسي توګه سیاسي ډګر کې د افغانستان مسله نه ده حل شوې نظامی ډګر کې حل شوې ده په نظامی توګه ولاس شوې ده اما سیاسي ډګر کې کار نیمګړی پاتې دی دوی په خپل آماده نه وي چې دا حل کړي نو بیا باید موقع ورکړي چې د ملګرو ملتونو نماینده راشي
خو دوی به هم دغه خبره کوي چې د لهدر ابراهیمي نه بغیر هر څوک چې د افغانستان لپاره ځانګړی استاد ټاکل شوی مؤثر نه و نو دغه یو کس راوستل بیا څه ضرورت ده
دا خو فرق لري که دوی دغه خبره وکړي چې وایي چې صحیح دی موږ نماینده منو مګر د نماینده په انتخاب کې باید موږ خپل نظر ولرو هغه صحیح خبره ده خو دا چې اصلا نماینده نه منو دا مسله زموږ داخلي مسله ده بیرونی مداخله دې وکړي دا صحیح نه ده دا ورسره نه نړۍ مني نه د افغانستان سیاسي قشر مني ورسره
دا اوس یې سب کپل ډول راتوي وخت مر سره ختم شو د ملګری ملتونو په دې تیر یو یا دوه کالو کې هغه څه دي چې نه دي کړی چې باید کړی وای
از زمينه چې باید همانګي زمينه مساعده کړي او اول د طالب نه بیرون قشر سیاسي قشر ته د موږ نه بیرون پاتې دي د دوی منځ کې باید همغږي ایجاد کړي وای دوی ته باید یو ادرس ورکړي چې دوی سره راکول شوي وو مشورې کړي وي سالمې مشورې کړي یعنې په سیاسي ډګر کې دا نه دي کړي دویمه دا چې د ملګرو ملتونو وظیفه من حیث منځګړی دا ده چې د طالب او غیر طالب د قشر ترمنځ دوی منځګړتوب کړی و او دوی تا راتګ کړی و زمينه د خبرو مسایله کړې و په دې حق له دوی هیڅ نه لاسته راوړنه نه لري دوی ځي د مختلفو طالبان سره کینی یا غیر طالب سره کینی بیا درې میاشتې او گزارش لی دګي د ملګرو ملتونو ته هلته بیا هغه جدي نه نیول کېږي ځکه د دوی گزارشات ټول تکراري دي او ټول په غلطه لار روان دي چې په غلطه لار روان دي نو ملګرو ملتونو امنیت شورا هغې ته اهمیت نه ورکوي ځکه اوس دا تصمیم نیولی دی چې باید یو خاص نماینده وټاکل شي
مننه دا
مسله دا ده چې یعنې نقطه باید کېښودل شي سر به خط نه شروع شي
ډېره مننه له دوبۍ نه د پخواني ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی کور مودن چې په خبرونه کې مراسم ګډون وکړي ډېره زیاته مننه
خیر تاسو ته
د ملګرو ملتونو ادارې د تیرو کلونو په څیر په 2023 کال کې هم د سختو ننګونو سره مخ شو لې یو په لاو په نړۍ کې پیل شوی نوې جګړې لبل خو قحطی او ورسره د اقلیم بدلون له امله د زمکه د تودوخه هغه ننګونې وي چې د ملګرو ملتونو ټولنه ورسره مخ و پام کړئ په دې اړه د ریپورت
په کال 2023 کې د اوکرين جګړه دوهم کال ته وغځیدله او لا هم د سولې هیڅ رک نه لیدل کیږي په افریقا کې نظامي کودتا او وضعیت نه آرام کړي او سودان او منځني ختیځ کې په لسو تازه جګړو نړۍ د نوو خنډیو مسالو سره مخامخ کړي ده او د ملګرو ملتونو ټولنه تر اوسه د دې وینې تویدو د مخنیوي هیڅ توان نه لري
It's particularly been challenging because
ملګری ملتونه چې دا وخت د کومو جګړو د کنټرول سره مخ دي هغه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي تخیل دي او په دې حال کې ملګرو ملتونو ته ډیر کم فرصت برابرې کیږي ګام واخیسته شي
کچېری ملګری ملتونه وغواړي چې د جګړې د مخنیوي او سولې د تامین لپاره د بندیزونو فیصله وکړي خو د امنیت شورا دایمي غړي انګلستان چین فرانسا روسیا او امریکا به د ویټو درایي په زور مخنیسي تیر کال د اوکرين د جګړې او سش کال د اسرایل او حماس د جګړې په جریان کې ولیدل سول چې نړۍ په مختلفو خواوو وېشل شوې ده
د امنیت په شورا کې وضعیت ډېر زهرجن برېخي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش دومره بیا وساده چې د امنیت شورا د تهم نسی راځي کولای چې د اسرایل او حماس جګړه کې د بشري مرستو د پاره اوربان قائم کړي امریکا د دې اوربان غشتنه وی توکړه او اسرائیل د شاغلي ګوتریش د استعفا غشتنه هم کړه په کال 2023 کې د ملګرو ملتونو د 13 قوا او وضعیت هم ډیر د قناعت وړ نه و د ملګرو ملتونو د 13 قوا او د جوړېدو 15 او یا کال په داسې حال کې پوره کیږي چې د کانګو جمهوریت د ملګرو ملتونو 13 قوا وسخه غوښتي چې د دوی لمنطقې ووزي او هیتی د ملګرو ملتونو د عسکرو په ځای د امنیت لپاره د نړیوالو قواو غوښتنه کړې ده افریقا هم د ملګرو ملتونو په ځای د خپلو سیمایزو قواو په مټ شخړې هوارول غواره کړي په دې شرایطو کې پښتنه راپورته کیږي چې آیا د ملګرو ملتونو 13 عسكر ساتل په 5 میلیارډ ډالرو کلنۍ لګښت ارزي او کنه
موینګ فورورد واټ
موږ داسې ګڼو چې باید د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په دې سره مشوره وکړي چې د ملګرو ملتونو 13 قواوی یوازې باید د امنیت ساتلو لپاره مکلف ووسی او چې کله د امنیت لپاره عملیات وکړي نو باید بدیل ورته وموندل شي
پکال 2023 کې د ملګرو ملتونو د پاره یو ستر پرمختګ په دوبۍ کې سوی د اقلیمي بدلون د کانفرنس هغه اعلان وشي هدف یې د سوان د پاره داسې مواد کارول دي چې د نړۍ تودوخه ته تاوان نه رسوي په داسې حال کې چې نړۍ د اقلیمي بدلون د زیانونو سره مخ ده طبیعي آفتونه راغلي شخړې زیاتې سوي دي او نړۍ سخت ناراحته سوي ده نو ملګرو ملتونو د بشري مرستو د زیاتولو ژغ کړی دی د بلخوا د تیرو څو لسیزو راهیسې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د اصلاحاتو غوښتنې هم سوي دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غوړه کې د شرایطو سره د تغییراتو ژغ هم پورته سوي دي خو څېړونکي وایي چې په خپل د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په دې یو نظر نه لري چې څنګه دي په اداره کې مثبت بدلونونه راوړي شافی سردار امریکا جاغ واشنگتن
دا پاکستان لوري لا ترهګری سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پوري کولو په دوام د دې هیواد د هایبر پښتونخوا د ترهګری ضد ادارې په یو راپور کې ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې دوه نوي افغانان په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیولې دي. په دغه راپور کې راغلي چې په یاد شمیر کې شپږ شپږ افغانان سکال او شپږ نور تیر کال نیول شوي دي چې د دوی په وینا نه شپږ ترهګریز فعالیتونو کې لاس لري. په راپور کې دا آشوی ده چې په تیرو دو کلونو کې لس ترهګر چې افغانان وو د ترهګریزو کړنو پر مهال وژل شوي دي. په پاکستان او خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو په حال او احوال لکه راچې نه د کډوالو د حقوقو فعال منځ کاکړ په خبرو لپاره پر سکایپ را سره ده. میرمن کاکړ ستړي مشه په خیر راغلی. فکر کوي ترهګری په تور د افغانانو نیول یو د کډوالو په زور استل یو نوی لاروي؟
ډېره مننه. دلته په پاکستان کې چې کله کوئی چا باندې الزام ولګري یا ایف آی آر پې کړ شي نو هغه ته ملزم بیایي، او چې کله هغه کنوکټ شي بیا هغه ته مجرم بیایي. نو که څه داسې افغانان نیول شوي هم یو خو تر هغو تر اوسه ټرایل نه دی شوی، نو تر ټرایل نه مخه یا ټرایل چې د دوی پوره شوی نه تر هغوی پورې مونږ دوی ته دهشتګرد نه شو ویل. په دوی باندې دا خالي الزام دی تر اوسه. دوی دا به اوس په عدالت کې کیسونه چلېږي، او د کیس چلولو ګواهانو چلولو پس که دوی کنوکټ شو نو بیا دوی په دې تور باندې بکا کړنوي.
مېرمن کاکر تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې کډوال یو عالم ستونزې لري، د دوی کې سونه به څوک چلوي، څوک په پرمخ بیایي؟ دغه خلک به څنګه کېږي؟ اکثرا بې سواد خلک وي، اکثرا داسې خلک وي چې غریب مزدور کار خلک وي.
ډېر داسې وکیلان وی چې هغه پرو بونو سرویسز ورکوي، او داسې خلکو ته چې هغه د وکیل وس نه لري. نو دا مسله خو دلته مطلب اکثره کور شي، خاص کر په پېښور کې زمونږ ډېر پښتانه ورونه داسې دي وکیلان چې هغه داسې خلکو ته چې د وکیل وس نه لري او بے ګناي، ځکه چې کله کیس فایل مونږ ووایو نو مونږ ته دومره اندازه کوي چې دا کس څومره پکې ککړ دی او څومره نه دی پکې ککړ.
مېرمن کاکر په پاکستان کې د پښتنو غړو لارینونو ورسته بلوچستانو هم د ترهګرۍ په تور د بیګناو خلکو د وژلو په ضد لارینونه شروع کړي، خو چای غږ و نه ورېدلو. فکر کوي چې د کډوالو غږ به څوک په اسانه واوري؟
د بلوچستان سکم لاریون یو قسم پر لته غو شروع، او د اسلام آباد پر طرف باندې کم دوی حرکت فیل کړی، بیا د اسلام آباد ته کل دوی ورسېدل. نو هغه د پدوی باندې پولیس لخوا یو کریک ډاون شروع شو، او دوی تانو ته بوتو په زور یې بیا ډیپورت کولو کوشش هم وکړو، خو هغه یا مزاحمت دومره کوي وو چې حکومت یا ریاست مجبور شو چې هغه پرې خودل الته خپل احتجاج یا پر لته امدارنګ د افغان کډوالو په حق لبانی سکم ازمونګ احتجاجي لاریونو ندی، یا بیا مونږ سکم پټیشن لګول سپریم کورټ کې، یا د تسند های کورټ کې، یا په خبر های کورټ ټکی. نو په دې کې او د دې د وجه چې کوم نړیوالو چې کوم په پاکستان باندې غږ وکړي، خاص کر یو ان ایچ سی آر، آی او ایم، او داسې نورې ادارې زمونږ د دې کمپین د وجه هغه په دې سیز باندې خبر شو، په پاکستان باندې یو قسم پریشر رالو، ځکه چې اوس په دار روان د اوسې کومې ورځې روانې دي. په دې کې هغه نیولو چې کوم لړۍ دی پاکستان لګ هغه راغلی دی، کمی راغلی ده. او زما دا اندازه ده چې مطلب از موږ سي کم کمپین او هغه تر ساحه د پوری بریالي شوی دی.
تاسو خپل کمپین یادونه وکړه، د ډیر خلک د دې گواډي چې تاسو په کراچۍ کې د افغان کډوالو د زندانونو راوستلو کې لوی لاس درلود، چې اتمن به یو ډله خلک منندوی هم وي. مېرمن کاکر څه فکر کوي اوس هم په کراچۍ کې په زندانونو کې افغان کډوال شته د بی اسناده په تور؟
در یو نومبر لمخه چې کوم کډوال نیول شوی ول، نو په تراغه لمخه پروسیجر به دغه اوس ایف آی آر وکړ شي، بیا به عدالتونو ته وړاندې کړل، او عدالت په بیا مطلب کیس وچلېدو، عدالت به دغه فیصله کوي د چا سره چې به کارډونه ول هغه به عدالت تفریح ودل، او چا سره چې بنو ځکه چې په پاکستان کې تر اوسه زمونږ سره ریفیوجی لا نشته، نو صدا سیبل پروسیجر بنو هغه کسان به ډیپورت کول. لکه د 9 سپتمبر نه تر یو نومبر پوري د پاکستان کراچۍ عدالتونو ته ول 100 پوري کسان نه راوړل په دې کې اتیا پیسه د دسی ول چې هغه کارډ اورډرز او عدالتونو دلته پرې خودل او شل پیسه د پکیدا چې اوسې ان ډاکومېنټډ هغه کیسونه وسم په عدالتونو کې نیمای روان دي تقریبا 2500 وسم مطلب دا هغه کیسونه عدالتونو کې روان دي او په جیلونو کې دي دلته
په دې کې ماشومان او مېرمنې هم دي
یا شزی وس نسته کی یو مېرمن وو پکې دا هی مر ضمانت کړې دي دا کښې هغه ډاکومېنټډ و ماشومان ستا
خا یعنی که تاسو چرته اسناد مول لري بیا هم تاسو نیول کیږي او زیبا او الته په محکمه کې به ثابتوي چې تاسو اسناد لري
او بالکل ځکه د پولیس لخوا د یو داسې پریکټیس روان وي چې هغوی به د افغان کډوال د پیسې غوښتلې زورول بي او کچا به پیسې نه ورکې نو هغه به بیا مطلب په FIR کې بند کړو دا تور به پیو لګولو چې دوی چې دی ان ډاکومېنټډ دی ډاکومېنټس ورسره نشته په دې ځکه ما ته وی چې دا کم خلکو باندې د ترګري تور دي تر څو پوری د دوی کیس نه چلیدل تر هغه پوری موږ ودو ته ترګر نه شو ویلې
مېرمن کاکړ دا خبرونه ډیر د صوبه سند او صوبه بلوچستان د صوبه پنجاب ناراضي په دې نورو دوه صوبو کې خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې حالات څنګه دي حالت ورته دي حالات کا فرق کوي
دا مال چې کوم یو ټرند روان دي د پاکستان کې نو په سلور سره صوبو کې مطلب د افغان کډوال واکم وضعیت ته بیا زېنی تور هغه دومره پریشان دي د کریک ډاون د وجه نو وضعیت کې تقریبا یو رنګ دي خو بیا هم په خبر یا خیبر پختونخوا یا بلوچستان کې حالت الګ مطلب پولیس رویه سي کمانډال ته لګ گزاره کوي ځکه چې اکثر افسران چې کوم دي هغه پښتانه دي نو لګ نرمي ورسره کوي په پنجاب او په سند کې سي دي الته یا پنجابۍ وي دلته وسندای وي نو هغه رویه سي کوم د افغان کډوالو سره هغه لک سخت ده
د افغان کډوالو چې ودونه کړی او یا د پاکستان مېرمنې کړی او یا خپل خور لونه ور کړی د دوی په اړه قضیه کوم ځای ته ورسیده د دوی څنګه کیږي
افغان کډوال چې کوم دلته مطلب ودونه کړی د پاکستاني مېرمنو سره هغه ته د پاکستان عدالتونو چې کوم دی پی او سی کارت ورکوي دا اوس په خبر کې زموږ ملګرو د سی افغان کډوال و چې د خځې مېرمنې چې کوم وی هغه پاکستانيانی وي دا هغوی لپاره بقاعده کیسونه الته فایل کړی وو فکه چې زموږ ملګری جمال خټک مطلب ډیرو خلکو لپاره فایل کړل نو هغه ته پېښور راي کور چې کوم اورډر هغه ته وی دی ته پی او سی کارت ورکړي پی او سی کارت کې دا مطلب چې د دلته پاکستان کې اوسېدل دلته پراپرټي هر څه اخیستل شي بس خالي دوی سره سټیټنشپ رائټ یا پاسپورت نه ورته ملاوي کی
د پاسپورت او سټیټنشپ یا داونه تاسو وکولای د پاکستان په قانون کې دا څشته چې یو ماشوم چې الته وځي د پاکستان سټیټن کیږي د افغانانو په اړه هم د یو قضیه محکمې ته تللی و هغه کوم ځای ته ورسیده
په 2000 کې زموږ ملګری عمر اجاز ګلانی چې و د افغان لپاره د کیس کړي او چې په کوم کیسه اسلام آباد آی کورټ هغه تویل شي د د حق لري ځکه چې زموږ کې کوم سټیټنشپ اکټ دی هغه سیکشن 4 سي کوم دی هغه وی چې څوک ماشوم دلته وزيږي داغه د حق دي هغه ته د سټیټنشپ رائټ ورکي خو ا د اسلام آباد آی کورټ چې کومه فیصله و هغه په سپریم کورټ چې و مطلب هغه ماتل کړی دی
ډیر زیاته مننه لکه چې نه د کډوالو د حقونو فعال من زکا کړ کور مودن چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړ ډیر مننه
ډیر
زیاته مننه قدرمنو دونکو دا زمونږ د نن ورځې د اتصال خبرونه په څو شیبو کې به زمونږ د آشنا ټلویزیون خبرونه شروع کیږي اتمن د خبرونه لیدونکو اوسېږي تازه خبرونه او ریپورتونه لري ما او زما ګران همکاران ته اجازه راکړئ تاسو خپلوي او په خونته خدای سپارم
سلام و وقت بخیر. با برنامه فیلم های مستند صدای امریکا خوش آمدید. لیلما حبیب عظیمی هستم و در این هفته شما را به مستند در مورد یک اسکیت باز ناشنوا دعوت می کنم. داستان لتیشیای 14 ساله را که متولد یوگانداست و توسط یک خانواده امریکایی به فرزندی گرفته شده بازگو می کند. سال 2019 یک اسکیت باز به نام لتیشیا دیترو مدال طلای این رشته ورزشی را در گروه سینی خود در سطح کشور به دست آورد. اتفاقا او یگانه اسکیت باز ناشنوا در میان رقبای خود بود. لتیشیا که سعی می کند در هر آنچه که انجام می دهد عالی باشد، خواست راه خود را در بازی اسکیت با تکامل و برتری یافتن در دنیای انسانهای شنوا پیدا کند. در این فیلم مستند با زندگی و راه و روش های لتیشیا دیترو آشنا می شویم و گام به گام او را در راه موفقیت هایش در پیشی گرفتن در ورزش اسکیت دنبال می کنیم.
آماده برو.
وقتی اسکیت میکنم احساس میکنم در حال پرواز هستم. من احساس چرخیدن چرخها روی زمین را دوست دارم و همچنین وزیدن باد به صورتم را. من اسکیت را از همه ورزش ها بیشتر دوست دارم. اسکیت کردن به من احساس قدرتمند بودن میدهد.
این دیتروز در حال حاضر نفر دوم است.
لتیسی هر چیز را که در آن سرعت باشد دوست دارد. او میخواد با سرعت حرکت کند، میخواد با سرعت بدود. فکر میکنم دلیل عملکرد بسیار خوب او این است که او علاقه فراوان به این ورزش دارد.
دیترو نیم دور مانده تا مسابقه را تکمیل کنه.
برخی میگوین من میخواهم بهترین کار را انجام دهم، اما او میخواد پیروز شود.
دیترو در آستانه یک کسب مقام اول. لتیسی دیترو یک مسابقه عالی دیگر از او که موفق می شود یک مدال طلای دیگر را به دست آورد.
وقتی خردسال بودم هرگز تصور نمی کردم روز اسکیت خواهم کرد یا در مسابقات اشتراک خواهم نمود. حتی نمی دانستم که مهارت لازم برای اسکیت را دارم. همیشه فکر می کردم اسکیت ورزش خسته کننده است. اولین دفعه که این ورزش را انجام دادم و واقعا از آن لذت بردم. من واقعا رقابت اسکیت را دوست دارم.
نه تشکر، مرا شکست میدی.
یک مدافع قد بلند.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر. این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
راه را برای افراد ناشنوایی که رقابت با افراد شنوا آنها را نگران می کند نشان بدهم. من می خواهم آنها را تشویق کنم و با آنها نشان بدم که می توانند در ورزش های مختلف اشتراک بکنند. می خواهم با آنها این الهام را بدهم که می توانند به اندازه افراد شنوا خوب و یا حتی بهتر باشند.
مطمئن شوید که عقب پایتان را فشار داده و شست پایتان را راست نگه دارید. درست است؟ عقب پایتان را فشار داده و شست پایتان را راست نگه دارید. خوب است. زانوهایتان را بالا بیاورید. من لتیسیا را شاید 4.5 سال پیش دیدم. ما اسکیت کردن او را دیدیم و با خود گفتیم این دختر کوچک که به این خوبی اسکیت می کند کیست؟ آرنج ها و پاها، شروع کنید. زود باشید. زیاد بالا نبرید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. دفعه اولی که لتیسیا را ملاقات کردم هیچ مسئله نبود. می دانستم که هر وقت ضرورت باشد مادرش برایم ترجمه خواهد کرد. در اوایل مادرش غالبا اینجا بود، اما بعدا لتیسیا و من با هم راحت تر شدیم. مادرش کم کم خود را کنار کشید.
وقتی ورزش اسکیت را شروع کردم بسیار هیجان زده بودم، اما افراد زیادی به توانایی من شک داشتند چون من ناشنوا هستم. مردم به من نگاه میکردن و کنجکاو بودن که عمل کرد من چطور خواهد بود، مسئله ای که مرا مضطرب میساخت. اما بعد از آن که همه را شکست دادم، مردم همیشه شگفت زده بودن. وقتی من برنده میشوم آنها همه جشن میگیرن، امری که باعث میشود احساس خوبی داشته باشم وقت احساسات مردم را میبینم.
او قهرمان امریکاست. 2 سال قبل او در گروه سنی خود قهرمان امریکا شد. او در مسابقات 3 نفره دختران 13 تا 16 ساله برنده مدال طلا شد.
جردین دیترو را تحت فشار قرار می دهد.
2 سال متوالی او برنده مدال طلا و عنوان قهرمان امریکا شد.
او انقدر این ورزش را دوست دارد که حاضر است دشواری دوره نوجوانی و دشواری ناتوانی به ارتباط به هم تیم‌هایش را کنار گذاشته و در مسابقه حاضر شده و بیشترین کوشش خود را انجام دهد.
من می توانم با هم تیمی هایم ارتباط برقرار کنم. برخی از اعضای تیم می توانند زبان اشاره‌ای مخصوص ناشنوایان را یاد بگیرند. همچنین بعضی وقتها می بینم که بازیکنان دیگر چی می کنند و از آنها تقلید می کنم.
بچه ها، اگر او فاصله را پر کرده نمی تواند، بروید دور و برش. لطیشا، کارتر را بگیر. کارتر، دستت را بالا کن تا او متوجه شود که تو او را می گیری. او یک مبارز است. او واقعا می خواهد گالی باشد. فاصله ها را پر کنید. فاصله ها را پر کنید. من معتقدم که این ورزش به اطفال چیزهای بیشتر از سکیت را یاد می دهد و می دانم که می توانم به لتیشا کمک کنم که به یک بانوی قوی تبدیل شود. من فقط می خواهم پروسه ای را که مادرش شروع کرده ادامه بدهم.
حایل. کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
دو. بسیار خوب، با یک قاشق چایخوری ونلا.
مادر چرا اونجا میمانه؟
بله.
پرسیدم چرا اونجا میریزد؟ اینجا نمیگوید که حالا باید آن را در کاسه بریزیم؟ میگوید باید صبر کنیم.
بله، حالا میتونم آن را داخل کاسه بندازم.
نه، نمیگه که آن را اضافه کنید. مادر، این لست محتویات است. اول میگوید ببین مسکه و بوره را مخلوط میکنید.
خرابش کردی.
فقط از شرش خلاص شو، خوب است، خوب است. به همین دلیل است که من چیزی پخته نمیکنم.
اگه اینجا نمی بودم همه چیز را خراب میکردیم.
تا جایی که ما میدانیم، لتیسیا ناشنوا به دنیا آمد. برنامه که در یوگندا از آن بازدید کردم ابتکار ناشنواین بون رجس یا BDA نام دارد. آنها کار فوق‌العاده‌ای در کمک به این کودکان ناشنوا در یوگندا انجام می‌دهند، چون در آنجا بسیاری این کودکان از خانواده‌هایشان رانده شدند. بسیاری از مردم بر این باورند که ناشنوی نوع نفرین است. بسیاری اوقات خانواده‌ها می‌ترسند که ممکن اطفال دیگرانشان هم ناشنوا شوند، بخصوص اگر طفل به علت ابتلا به یک بیماری دچار ناشنوایی شده، بیماری که ممکن است در جاهای دیگر قابل معالجه
language. It's my understanding that Letitia was around 18 months and
تا آنجایی که من میدانم وقتی لتیسیا 18 ماه بود او را به بیدیا آوردن. معمولا آنها کودکان در این سن را نمیپذیرند، اما فکر کنم خانواده‌اش بسیار پافشاری کردند. او بسیار کوچک بود اما شخصیت بزرگی داشت و بسیار مهربان و باهوش بود. من جذب او شدم و احساس کردم باید به نوعی در زندگی این دختر دخیل باشم. ما خیلی تحقیق کردیم با افرادی که در آنجا بودند در مورد این وضعیت و اینکه در مورد اینکه چه کار مناسب صورت گیرد صحبت کردیم. وقتی حس کردیم به اندازه کافی تحقیق کردیم، تصمیم گرفتیم لتیسا را با فرزندی بگیریم. آماده ای که سوار طیاره شوی و پرواز کنی؟ سرانجام کل کارا خلاص شد. لتیسیا می تواند پرواز کند. وقتی اینجا آمدم شوکه شدم، چون هرگز این تعداد مردمان سفید پوست را ندیده بودم. من متعجب و گیج شده بودم و این اولین بار بود که هوای سرد را تجربه می کردم. در یوگندا هوا هرگز سرد نمی شد. هوا کاملا برعکس بود. من متعجب شده بودم. آن روزها هیجان انگیز بود.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
ما تا یک روزه بدون او به یاد نمی آورم. او بخشی از خانواده ماست. من نمیتونم زندگی بدون او را تصور کنم. او عضو دائمی خانواده است. او کاملا مناسب خانواده ماست. مثل اینکه خانواده ما چیزی کم داشت و او مانند بخش مفقود شده و آخرین قطعه پازل است و با آمدن او سرانجام همه چیز تکمیل شد.
قطعا در مسیر زندگی کودکان ناشنوا یا و بزرگسالان ناشنوا موانعی وجود دارد. به طور مثال اگر مشاوره، اگر او زمان تصمیم بگیرد که می خواهم بدون حضور مادرم با کسی صحبت کنم. خداحافظ. خسته کننده است. تقریبا هر کاری که طفل شما انجام می دهد همیشه یک چیز اضافی برای انجام دادن وجود دارد. مثلا اینکه آیا ترجمان وجود دارد و یا نه. بنابراین ایجاد یک گروه متشکل از افرادی که شیوه تعاملشان مانند کودک شماست مهم است و این یکی از کارهایی است که ما توانستیم در کلیسای خود انجام دهیم. ما
یک گروه رو به افزایش افراد ناشنوا را داریم. کودکان ناشنوایی هستند که همسن او هستند. کودکان ناشنوایی در گروه جان و هر وقت دروازه باز شود ترجمان های با تجربه خوبی در زبان اشاره وجود دارند.
هنوزم باسکتبال بازی میکنی؟ گاه وقتا بازی میکنی درسته؟
به دلیل همگیری کووید به تعداد کافی بازیکن وجود ندارد. به همین علت است.
دیروز ما مسابقه را 73-10 بردیم.
بسیار زیبا است که این گروه متشکل از افراد شنوا و ناشنوا را داریم که برای عبادت دو زبانه گرده هم جمع میشن و این که افراد شنوا زبان اشاره را یاد میگیرند.
سیمای دندانهای مد در ماه فوریه دریافت.
میبینم که چقدر ارتباط با دیگران لاتیسیا را تشویق میکند و رویاش را بهتر میسازد. آرزوی من این است که همه مردم گفتگو با زبان اشاره‌ای را یاد بگیرن و ما بتوانیم با هم کار کنیم و وقت بگذرانیم.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
که برای مسابقه آماده می شوم احساس اضطراب دارم. ترجیح می دهم افراد ناشنوای بیشتری در اطرافم باشند تا با من کمک کند احساس راحت تری داشته باشم. اگر می شد با افراد ناشنوای بیشتری اسکیت کنم شجاعتر و راحت‌تر می بودم. احساس تنهایی، احساس استراب و ناراحتی نمی کردم.
هنا.
بسیار خوب، چند نفر داریم؟ 5 نفر. 1, 2, 3, 4, 5 و اونجاست. بسیار خوب خانم ها، 2 دور دارین. آماده؟ بالا بالا بالا.
آنها یک تفنگچه و یک چراغ دارند و وقتی تفنگچه را فر میکنند، اشتراک کنندگان مسابقه را شروع میکنند. من نمیدانستم چی کنم. باید نحوه ایستادنم را تغییر داده و در حالتی که پای چپم به سمت عقب بود ایستاده میشدم تا بتوانم تفنگچه و چراغ را ببینم.
آماده؟
گاهی وقتها که آنها تفنگچه و چراغ را نمی آورند، من اعتراض می کنم. آن وضعیت به ضرر من است. باید از خودم دفاع کنم و سوال کنم که چراغ کجاست و توضیح بدهم که چرا موجودیت آن ضروری است.
او بهترین مسابقه را که می توانست انجام داد. ما باید روی شروع او کار کنیم.
او گفت بله، فکر کنم شروع خوبی نداشتم، فکر میکنم چراغ را نگاه نمی کردم.
او هنوز به چرخهای بزرگتر عادت نکرده است. بله، وقت میگیره.
بله، حرکت این چراغ ها وقت میگیرد.
بله، فکر میکنم خوب بودم و از آن لذت بردم. مقام اول را کسب نکردم، دوم یا سوم شدم.
بسیار خوب است، او خوب بود، بسیار خوب. و اسکیت‌هایش بسیار زیبا هستند.
هدف من کسب مدال است. هدف من در آینده این است که یک اسکیت باز مشهور و یک بازیکن بسکتبال شوم. میخواهم نشان بدهم که افراد ناشنوا و من میتوانیم این کار را انجام بدهیم. چون من ناشنوا هستم میتوانم یک الگو برای دیگران باشم. مردم از این که من میتوانم مشهور و الگوی دیگران باشم متعجب شده و حیرت خواهند کرد. این هدف من است.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بیننده ی ارجمند، با امید این که فیلم مستند این هفته مورد توجه شما قرار گرفته باشد، تا هفته آینده شما را در انتظار روایت بعدی میگذاریم. تا تقدیم فیلم مستند دیگر با شما خداحافظی میکنیم. سپاس از بذل توجه شما.